نن فرشتنې ګاله تاسو نه قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغان حکومت وایي له طالبانو سره به د سولې خبرې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وشي. د انتخاباتو ته نږدې شپږ اونۍ پاتې دي. د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو ترمنځ سست انتخاباتي کمپاین په کابل کې د یو شمیر خصوصي چاپخانو مسؤلین اندېښمن کړي دي. او پاکستان د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پوځي هڅو ته اندېښمن شوی. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان هند ته خبرداری ورکړی چې هر تیری ته به یې ځواب وایي. دوستانو بیا هم ستړي مشي په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو. خو راځي چې پایلې خبرونه وکړو. ملګرو ملتونو په پکتیا کې د یکشنبه په شپه د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د یولس ملکیانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون واشنگټن ته ستون شو. او د ایران ولسمشر وایي د فارس خلیج د امنیت لپاره بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نشته. ملګرو ملتونو په هغه رپورټونو ژور اندېښنه څرګنده کړې چې وایي په پکتیا کې د یکشنبه په شپه د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال یولس ملکیان وشل شوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې په پکتیا کې د اختر په ورځو کې یولس طالبان چې دوی قومندانان دي وشلي. خو رویټرز خبري اژانس د پکتیا د ولایتي شورا یو غړي ویلي چې وژل شوي ملکیان دي. یوناما پر خپل ټویټر ویلي چې د ملکیان وژل باید ودرول شي. د ملګرو ملتونو په وینا د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکیان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون واشنگټن ته ستون شو. امریکایي رسنۍ وایي چې خلیلزاد د سولې په خبرو کې د راتلونکو پړاوونو لپاره د سلام مشورو لپاره امریکا ته ورغلی. خلیلزاد ویلي چې دا ځل له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې لس ورځنۍ خبرې ډېرې ګټورې وي چې تر ډېره د ده په وینا په تخنیکي موضوعاتو راڅرخي دي. په ورته وخت کې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې له طالبانو سره د سولې اتم پړاو خبرې پرته له کومې موافقې پای ته رسیدلې. خو د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي چې یو شمیر امریکایي پوځیان له افغانستان نه وباسي. دا ورځپاڼه وایي چې خلیلزاد هڅه کوي له طالبانو سره داسې موافقه وکړي چې له مخې نیمایي بهرني پوځیان په دې شرط له افغانستان نه ووځي چې طالبان د دې تضمین وکړي چې بیا به مسلمانو افراطي ډلو ته په افغانستان کې ځای نه ورکوي. په افغانستان کې نږدې 20000 بهرني پوځیان شته چې لویه برخه یې امریکایي سرتیری دي. په فرا ولایت کې چارواکي د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکړي. د فرا د کرنې او مالداري رئیس عبدالمنان متین ازادي رډیو ته وویل
امسال در ولایت فرا ما در حدودا بیش از 30% افزایش
دی. وایي سکل په فرا کې تر 30% زیات د غنمو حاصلات زیات شوي. تیر کال یو جریب مزکه شاوخوا 1500 کیلوګرام غنم ترلاسه شوی وو. وسکل په اوسط ډول 100 تر 150 پورې کیلوګرام غنم له یو جریب مزکه اخیستل شوی. کاروندګر وایي د کرنو چارواکو سکال د دوا په برخه کې لدوی سره مرسته ونکړه. که دا مرسته شوی وای حاصلات به خی نور هم زیات وو. فرا د افغانستان یو له لویو ولایتونو څخه دی چې 15,000 هکتاره زراعتي مځکه لري. د ایران ولسمشر وایي د فارس خلیج د امنیت لپاره بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نشته. حسن روحانی پرون د خپل هیواد د کابینې غونډې ته په تهران کې وویل
برای امنیت منطقه خلیج فارس تنگه
خاغل روحانی وایي د فارس د خلیج د سیمې د امنیت لپاره هم دا راز د هرمز تنگی او د عمان خلیج د اوبو د امنیت لپاره بهرنیو پوځیانو او ځواکونو ته اړتیا نه لرو. روحانی په داسې وخت کې دا خبره کړې چې د امریکا په مشرۍ یو نړیوال ائتلاف د فارس د خلیج د اوبو د امنیت لپاره جوړ شوی. د فارس خلیج او هرمز تنگی امنیت ته چې په نړۍ کې له درې ویو برخه تیل پرې تیریږي وروسته تر دې اندېښنې زیاتې شوې چې په جبل طارق کې د ایران د تیلو یوه بیړۍ برطانیي ځواکونو وګرڅوله او بیا د عمان په خلیج کې ایراني ځواکونو د تیلو یوه کښتۍ چې د برطانیا بیرغ پرې رپیده ودروله. د تاجکستان د حکومت یو پخوانی قومندان په متحده عربي اماراتو کې ونیول شو. خواجه کریموف چې د تاجکستان په 15 کلنه جګړه کې د حکومتي ځواکونو قومندانو په خپل هیواد کې په وژلو، لوټمارۍ، برمتنیونی او یو شمېر نورو جرمونو تورن دی. د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال عمر جان امام علي ازادي راډیو ته وویل چې د عربي متحده اماراتو له حکومت سره د کریموف د ورسپارلو لپاره خبرې روانې دي. دا آنلاین اخبار ډاټ کام رسنۍ د رپورټ له مخې کریموف د تاجکستان د حکومت په غوښتنه د جولای په 13 په متحده عربي اماراتو کې نیول شوی. د تاجکستان د کورنۍ جګړې پر مهال له 1992 نه تر 1999 پورې نږدې 100,000 کسان وژل شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د خپل هیواد خلکو ته خبرداری ورکړی چې هانګ کانګ ته سفر ونه کړي. دا خبرداری د هانګ کانګ له پولو سره نږدې د چین د پوځي تحرکاتو لپاره ورکړل شوی او د لسو اونیو راپدې خوا په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د پلویانو د مظاهرو د ځپلو هڅې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان په بیان کې ویلي چې متحده ایالاتونه دي رپورټونو ته ژور اندېښنه لري چې وایي هانګ کانګ ته څیرمه چینایي سرتیرو تحرکات پیل کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم ویلي دي چې د قانون د حاکمیت په برخه کې باید د هانګ کانګ د حقونو درناوی وشي. په هانګ کانګ کې مظاهرین نږدې 2 میاشتې مخکې د دې په مخالفت پیل شو چې تورن کسان چین ته سپارل کېدل. اعتراض کوونکي وایي چې د چین په محکمو کې د دوی حقونه تر پښو لاندې کېږي. هانګ کانګ پخوا د برتانیې مستعمره وه او په 1990 میلادي کال کې د کورواکۍ او په کور دننه د ازادیو د تضمین په بدل کې بیرته چین ته وسپارل شوه. دوستانو خبرنو ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې به د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وشي. د انتخاباتو ته شپږ اونۍ پاتې دي، خو د سولې یو شمېر فعالان په دې اړه اندېښنه لري. له دې ډلې یو هم د خلاصون د شورا مشر سید اکبر اخا دی.
ډېر باریک وخت دی، نو په دغه وخت کې زما فکر د معاون د حکومت چې خبره کوي هغه نامناسبه خبره ده.
دا ولسمشری ټاکنو د نوماندانو ترمنځ سست انتخاباتي کمپاین په کابل کې د یو شمیر خصوصي چاپخانو مسولان اندېښمن کړي. دوی وایي بیکاره دي او هغه چمتووالی چې د دې انتخاباتو د کمپاین لپاره نیولی وو ورته په زیان تمام شوی. په دې بم رپورټ ولرو. دا بم باوري چې په ښوونځیو کې د زرګونو انتخاباتي مرکزونو موجودیت د دغو ښوونځیو د امنیت لپاره اندېښنې پارولي. په کابل کې د برېښنا بلونه یا د برېښنا د مصارفو لګښتونه ډېر کله ځینو کورونو ته داسې استول کېږي چې له لګول شوې برېښنا بل زیات وي. په دې موضوع به له کابل نه رپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په خبرو مسایلو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هند ته خبرداری ورکړی چې د هر تیری جواب به وي.
اب دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے اور اب ہمارے اوپر ہے پاکستان کے اوپر.
دوستانو که تر پایه را سره وي د بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو څنګه پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام هم اوریدلی شي. د افغانستان حکومت وایي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وشي. د انتخاباتو ته نږدې شپږ اونۍ پاتې دي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش پخوا تمه ښکاره کړې وه چې دا خبرې به د اګست په 15 یعنې نن ترسره شي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې له طالبانو سره به د افغانستان د پلاوي د سولې خبرې تر انتخاباتو وروسته وشي. سرور دانش وایي چې د طالبانو او د امریکایي پلاوي خبرې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي، خو په دې خبرو کې د افغانستان پر سیاسي نظام، اساسي قانون او ورته موضوعاتو خبرې نه دي شوې. د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا وایي چې د سولې خبرې وروستۍ مرحلې ته نږدې شوې دي، نو په داسې وخت دا خبرې مناسبې نه دي.
صرف په دې باندې کار پاتې دي چې چیرې به توافقنامه امضا کیږي، په کابل کې یا په پاسلو کې یا په جرمني کې وي، څوک پی امضا کوي او د کوم ملک په مخ کې به امضا کیږي دا مشوري چې اوس کیږي هغه په دوه شانه باندې کیږي. نو ډیر باریک وخت دی، نو په دغه وخت کې زما فکر د معاون د حکومت چې خبره کوي هغه نامناسبه خبره ده، دغه به ملت د افغانستان سره بدرګند کړي.
له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د سولې اتم پړاو خبري د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پای ته ورسېده او داسې راپورونه خپره شوي دي چې د دې اونۍ په پای یا د راتلونکې اونۍ په پیل کې به بیا د خبرې پیل شي. طالبانو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له امریکایانو سره دوی ډېر پرمختګ کړی دی او هیله لري چې ژر تر ژره موافقه لاسلیک شي. خو د سیاسي چارو کتونکي صدیق پتمن وایي چې د سولې خبرې دومره اسانه نه دي، وخت غواړي.
ژمنه چې د سولې په خبرو کې کېږي د هغې د عملي کولو لپاره باید یو مسؤوله مرجع وجود ولري چې هغوی به دا خبرې عملي کړي، چون د افغانستان د حکومت فعلي موده چې پاتې ده دا ډېره کمه موده ده، دا صرف داسې ویل کېږي لکه سړی چې په یوشي باندې دعا کوي. دا او دا د سولې خبرې دعا کول نه دي، دا یو میکانیزم دی چې باید یو ژمن حکومت یې عملي کړي او موږ یو ژمن حکومت هغه وخت لرلی شو چې د دې حکومت پر ځای باندې راشي د انتخاباتو له لارې. نه
د سې شنبې په ورځ د سربر دانش تر خبرو مخکې ولسمشر اشرف غني له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط ویلي وو چې د سولې د مذاکراتو لپاره هیڅ شرط نشته، خو سوله مشروطه ده او لومړی شرط یې دا دی چې پر امنیتي او دفاعي ځواکونو به هیڅ ډول معامله نه کیږي او که سوله وشي د امریکا له متحده ایالاتونو او ناټو سره شوي دفاعي او ستراتیژیک تړونونه به هم په خپل حال پاتې وي او کوم نوي تړون ته اړتیا نشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندیدانو سست انتخاباتي کمپاینونه د دې سبب شوې چې په کابل کې یو شمیر خصوصي چاپخانې چې لمخې د انتخاباتو ته تیاری نیولې وو بیکاره پاتې شي. دوی وایي چې انتخاباتي کمپاینونه هم دغه ډول ساړه روان وینو له زیاتو مالي ستونزو سره به مخ شي. په کابل کې زموږ همکار اکرام الله اکرام یوې چاپخانې ته ورغلې او دا رپورټ راستولې.
په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین ولسم اورز او لا هم په کابل کې د چاپخونو سوړ بازار. په کابل کې د چاپخونو د ټولنې مسؤلین وای تر اوسه هیڅ نومان د کابل په چاپخونو کې خپل کمپاینی مواد نه دی چاپ کړی. د دې ټولنې مرستيال حاجی شاکر سمیمی ازادي رادیو ته وویل ک انتخاباتي کمپاینونه هم دغه ډول اساړه روان وي نو دوی ته به زیات مالی زیانونه واوړي.
زمنګ مطبوع خو دې پروسې ته مخکې دي لوی خه تیاری دي چې نیولې او چې وکړي چې په خپلو انتخاباتو کې سهم ونیسي او خپلو کسانو ته خدمات عرضه کړي. ما بعد په خنه تروس پورې هغه پروسه مونږ ته نه درغلې، یعنی زه خپله د کابل ښار کې کم تر کمه 500 مطبوع سره مونږ خپل نږدې ولیدلې هیڅ شی د انتخاباتو په دیدن
خغل سمیمی وای اوس مهال په کابل کې نږدې 130 لوی او وړي چاپونی په کار بوختي دي چې ډیروي د ټاکنیزو کمپاینونو لپاره خام مواد رانیولي، خو د کار د کموالي لامل ټول لمالي زیان سره مخ دي. د وای د 2014 میلادي کال د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د ډیر کار لامل د دوی مطبی نه به کار کیدی، خو اوس مهالي کارونه په ټپه ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روان لمریز کال د زمري یا سات په شپږمه د نوماندانو انتخاباتي منډې ترډې پیل شوې دي، خو د کابل په ګډون د زیات شمیر ولایتونو په مرکزونو کې د ګوتو په شمیر نوماندانو تبلیغاتي پاڼې او بلبورډونه لیدل کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ ممکنه کیدونکې د سولې توافق او د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نامعلوم سرنوشت هغه سبب کیږي چې لاملې نوماندان کمپاین ته زړه نخه کوي. یو شمیر شنون کې هم وایي چې ځینې نوماندان ځکه ټاکنیز کمپاینونه نه پیلوي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي، او ځینې فکر کوي چې خی انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وزنډول شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشریزو ټاکنو له نوماندانو غوړي چې خپل کمپاینونه پراخه کړي تر اڅو ولس په پراخه کچه په انتخاباتو کې برخه واخلي. د دې کمیسون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي رادیو ته وویل
کارګرای انتخاباتي
خود دی وای نوماندان باید خپل انتخاباتي منډې ترډې تیزی کړي تر څو زیات خلک تشویق شي چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د یادولو ورده چې د افغانستان ولسمشر انتخابات د میزان په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 کسان ورته ځانونه نوماندان کړي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په خونځیو کې د زرګونو انتخاباتي مرکزونو موجودیت د دغو خونځیو د امنیت په اړه اندېښنې پارولې. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکولو نږدې 80% مرکزونه به په خونځیو کې وي، خو خلک اندېښنه لري چې وسلوال طالبان ښایي له پلمې په استفاده یې ور بیا پر دغو خونځیو بریدونه وکړي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ټاکنو په ورځ به د رای ورکولو په سلو کې له 70 تر 80 پورې مرکزونه په ښوونځیو کې پرانستې وي. د دغه کمیسون یو ویاند وایي امنیتي ځواکونو ډاډ ورکړی چې د دغو سلګونو مرکزونو امن به تامینوي. د ټاکنو خپلواک کمیسون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل موږ امنیتي ارګانونو ته د رای ورکولو ټول ټال 1315 مرکزونه پیشنهاد کړي چې امنیتي کړي. په ټول هیواد کې به نږدې 2000 مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله تړلې وي. امنیتي ارګانونو ژمنه کړې چې د رای ورکولو 15309 مرکزونه به د ټاکنو په ورځ پرانیستې وي. زموږ مرکزونه تر ډیره دولتي عامې ودانۍ دي چې ښوونځي، جوماتونه او کلینیکونه پکې راځي. زموږ په سلو کې له 70 تر 80 پورې مرکزونه به په ښوونځیو کې وي. په ښوونځیو کې د رای ورکولو د مرکزونو فعالیت د دغو ښوونځیو د امنیت په اړه اندېښنې ځکه ولړې کړي چې په ښوونځیو کې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې د مرکزونو فعالیت له انتخابونو سره مخامخ شوی وو. ملګرو ملتونو ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت پر ښوونځیو حمله نږدې دوه برابره زیاتې شوې دي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو پروسه به ګډوډوي او له ملکیانو یې غوښتنه کړې چې له کمپاینونو دي ځان لري وساتي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان معرفي کوي واشنگټن پوسټ ورسپانې ته ویلي کله ښوونځي یا بل ځای څخه د ټاکنو د پروسې لپاره استفاده کیږي او ورباندې حمله وسي دا به د دوی تیروتنه نه وي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دغو ښوونځیو د خوندیتوب لپاره یې د افغانستان له امنیتي ارګانونو سره خبرې کړې دي. د پوهنې وزارت ویاندې نوري نزهت ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې چې امنیتي تهدیدات پکې زیات دي په پام کې ده له ښوونځیو د رای ورکولو د مرکزونو په توګه کاروانه اخیستل سي.
موش په لومړی کې د حکومت رهبری او همدارنګه د انتخابات کمیسیون رهبری سره وغږیږه او هغه ته دا پیشنهاد وکړه چې د ښوونځیو څخه انتخاباتي محلونه او سایتونه لږ شي او کمیسیون په یو بل غوښتنه باندې فکر او سوچ وکړي. کمیسیون هم په ځینو مناطقو کې موش سره هماهنګ و او په ځینو مناطقو کې زموږ د خواست تایید کړ. په هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه ډېر دي په هغو سیمو کې زموږ د ښوونځیو څخه کمیسیون د انتخاباتي محلونو لپاره استفاده نه کوي او په یو بل ګزینه باندې چې احتمالا مساجد وي فکر کوي او د بل ګزینې څخه استفاده کوي. خو بله مسله دا ده چې په د انتخابات په ورځ کې زموږ ښوونځیو رخصت دي چې دا هم سبب کیږي چې د تهدیداتو او همدارنګ د تلفاتو کچېرې تهدیدات رامنځته شي امنیتي ګواښونه د تلفات څخه موږ کولی شو چې په دغه وسیله باندې جلوګیري وکړو. زموږ ښوونځي زموږ زده کوونکي زموږ ښوونکي رخصت دي.
د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي تیره میاشت په یو مرکه کې ویلي و چې د ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د ټاکنو خپلواک کمیسون ته په یو لیک کې ویلي چې د ټاکنو په ورځ دی له ښوونځیو د رای ورکولو د مرکزونو په توګه کار نه اخیستل کیږي. د پوهنې وزارت وایي د هغو ښوونځیو په اړه یې خپلې اندېښنې له دفاعي او امنیتي ارګانونو سره شریکې کړي چې د رای ورکولو مرکزونه به پکې پرانستې وي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته ویل دوی د ریور کولو د ټولو مرکزونو د خوندیتوب لپاره امنیتی پلانونه سنجولې دي.
د دې ټولو جوانو په وړاندې کې یو منظم نظامی پلان ترتیب شو او هغه بری هفته مخکې فائنل شو او اوس دغه عملی کار جریان لري. مشخصا موږ مخکې له انتخاباتو د انتخابات په جریان کې او همدارس وروسته له انتخاباتو د دغه دریو ارګانونو ترمنځ وظایف تقسیم شوی دي او په مشترکه توګه دغه وظایف به ترسره کی. وزارت امور داخلی مشخصا د کاندیدانو د امنیت تامین په برخه کې د دوی د ځاني امنیت او همدارس د دوی د دفاتر او مواصلاتي لارو چې دوی د وجینه بل چیرې سفر کې د مهمو بل د مراکز او امنیت تامین د سلته مشترک منګه او د کورونی چارو وزارت د دوی د امنیت تامین په برخه کې خاص پلان پر اساس باندې مخکیزو او کچیر هغه مراکز چې مخکې مشخص شوی دي منګه په هغه مراکز کې د دې مراکز د امنیت ټینګښت په برخه کې خپل هغه کړنې ترسره کوي.
د دفاع وزارت ویاند وایي په هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه پکې زیات وي د ټاکنو د ډاډمنېدو لپاره پوځي عملیات کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت په خبره د خالد په نوم د پوځي عملیاتو یو هدف هم د روانو انتخاباتو لپاره د خوندي چاپیریال برابرول دي. په پام کې ده د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روانې تلې یا میزان میاشتې پر شپږمه نیټه وسی. که څه هم ځینې انتقاد کوونکو ویلي چې دغه انتخابات دي د امنیتي ګواښونو له کبله وځنډول سي، خو د افغانستان حکومت ویلي چې د جمهوري ریاست را روان انتخابات ورته سره کرښه ده او پر وخت به ترسره کیږي. انتقاد کوونکي وایي له ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو څخه دي د سیاسي مسایلو لپاره کار نه اخیستل کیږي. د افغانستان په شخړې کې زیات وخت پر ښوونځیو هم حملې سوي او دغه ښوونځیو ته ورپیش امنیتي ګواښونه د دې سبب سوي چې په میلیونونو ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې وي.
ولسمشر ستاسې په سري رایو انتخابیږي. هیڅوک حق نه لري پوسې چا ته مو رای ورکړي.
اوس هم دا چې لویدیځي رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنو ته توجه کړې او لیکلي دي ډیرای لخوانځي او چې د طالبانو لپاره یو هدف کېدای شي د رای ورکونې د مرکزونو په توګه استفاده کیږي. د ورسپانې په لیکنه د افغانستان په هنه د سیاستونو او تاریخوالي او ښکار کیږي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي د ګڼو نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم خوانځي د رای ورکونې د مرکزونو په توګه کاریږي او د طالبانو هدف ګرځیدلی. هغه څه چې تیرو کلونو کې لیدل شوي دي. د ملګرو ملتونو په حواله لیکل شوي په ښوونځیو بریدونه سګ درې میاشتې د تیر کال د همدې مودې په نسبت دوه برابره شوي. ورسپانې په کندهار کې د عالي نیکه ښوونځي د سرښوونکي محمد په حواله لیکلي ښه ده چې معارف له سیاست او انتخاباتو لرې وساتل شي. په دوام کې د پوهنې د وزیر میرویس بلخی په حواله هم راغلی چې په جون میاشت کې ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ته لیکونه استولي وو له هغوی غوښتي وو چې له ښوونځیو د رای ورکونې د مرکزونو په توګه استفاده ونه کړي. ښاغلي بلخی همداراز ویلي ښه ده چې له جوماتونو او یا د خلکو د راټولېدو له نورو مرکزونو د رای ورکونې او انتخاباتو لپاره کار واخیستل شي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د وزیر بلخی دا خبره هم راخیسته چې ویلي دي لیکونه لا اوس هم ولسمشر او اجرائیه رئیس نه دي ځواب کړي. د انتخاباتو د خپل کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ویلي لدې پرته بل انتخاب نه لري، نو ځکه او یا اتیا فیصد له ښوونځیو د رای ورکونې د مرکزونو لپاره استفاده کوي. انډیپندنت پرژن برټانوي ورسپانې د هغو ایرانی ښځو په لویو ستونزو یوه مقاله خپره کړې چې له افغانانو او ځینو نورو بهرنیو سړیو سره یې وادونه کړي دي. د مقالې له مخې یو نیم تر دوه لکه ایرانی ښځې بهرنیانو ډیری افغانانو ته واده شوي، خو د دغو ښځو لسګونه زره ماشومان له ایراني تابعیت محروم پاتې دي. ورسپانې دا ټکی هم راخسته چې په ایران کې ګڼو شیا افغانانو له ایراني ښځو سره ودونه کړي او دلایل هم واضح دي ځکه دوی نسبت نورو بهرنیو سړیو ته په فارسی ژبه د پوهیدو په خاطر له ایراني ښځو سره ژر اړیکه نیولای شي، هغه څه چې عراقیان یا نور بهرنیان پکې ډیر کامیاب نه دي شوي. د ایران د دولت د تیر کال طرح چې ایراني ښځې د خپل زامنو لپاره د تابعیت غوښتنه کولای شي د ایران ملي شورا تصویب کړه، خو د ایران نگهبان شورا چې لوی پریکړې په لاس کې دي تر اوسه نه ده تایید کړې. په مقاله کې راغلی کته هم د شورای نگهبان ویاند عباس علی کټ خدایی همغه وخت د لایحې له اصل سره د دې شورا د موافقه خبره وکړه، خو وی ویل ځینی وړې ستونزې شته. انډیپندنت پرژن لیکلی نگهبان شورا دا قانوني لایحه تایید نکړه ځکه د مقالې لمخي د دې شورا څلوخت کلنې سابقې ته پکتو د شورا نه یوازې د خزو حقونه نه دي تضمین کړي بلکې تلې پوړاندې درېدلې هم ده. د مقالې لمخي شورای نگهبان یوازې او یوازې د دې لپاره دا قانون رد کړ چې ګواکې لمخي د هغو ایرانی خزو ماشومان ته هم تابعیت ورکول کیږي چې له یو اروپایی یا امریکایي سړی سره واده کړی وي. په ورسپانه کې د ایرانی خزو او افغان سړیو د ماشومان د خوندزیو او سبقونو ستونزو ته هم یادونه شوې چې تر 1995 کال خوندزیو ته نه پریښودل کېدل، خو د ایران د رهبر علي خامنهای تر سپارښتنې وروسته دا ستونزه تر یوې اندازې رفع شوه. د مقالې لیکوال په سوریه کې د ایران په ګټه د زرګونه افغانانو جنگیدل هغه څه یادوي چې له عمله ایرانی خوندزیو ته د ماشومان د ورتګ محدودیتونه لیرې شول.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري او اوس هم راځي چې کابل کې د برېښنا او د برېښنا د بلونو ستونزې سره واخلو. په داسې حال کې چې کابل ښار په څلور ساعتونو کې یوازې څو ساعته برېښنا لري، خو ځینې خلک شکایت کوي چې له اصلي مصرف سره سره کورونو ته د برېښنا بل څو برابره زیات ورسي. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ لري.
کابل خاریانو آزادی رادیو ته داسې اسناد ورکړي چې پر یو عادي کور د دوو دورو یا څلورو میاشتو د برق بل شاوخوا څلور لک افغانۍ راغلی دی. په دغه اسنادو کې معلومیږي چې د افغانستان د برېښنا شرکت خپله تیروتنه منلې ده. دغه کس چې نوم یې الهام د آزادی رادیو ته وایي چې تر اوسه یې ستونزه نه ده حل شوې.
تقریبا د دوو دورو شاوخوا څلور لک او دوه لک راوته سو اته ویشت افغانۍ بل راغلی دی. نو زه چې کله لاړم د برېښنا شرکت ته، هلته مو مراجعه وکړله، نو هغوی موږ سره دا موضوع ومنله، خو تر اوسه پورې حل نه ده لګیا یو، یعنی دغه په روانه ده دا موضوع. نو دا واقعا جالبه وه، ما ته خپله ډېره جالبه وه، ځکه چې کورنۍ هغه مصرف خو سړي ته معلوم وي.
همداشان ازادي راډیو ته په استول شویو اسنادو کې د یو بل عادي کور د برېښنا د مصرف بل شپږ میشت زره افغانۍ راغلی. په داسې حال کې چې د دغه کور ټول مصرف په دوو میاشتو کې شاوخوا پنځلس زره افغانۍ دی. اوس پوښتنه دا ده چې د بیلنګ یا میترخواني په سیستم کې داسې غلطي ولې رامنځته کیږي. په کابل کې د اومې ناحیې د بیلنګ یا میترخواني برخې مدیر حاجي امیر احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
ما حال داریم وسط شهر کابل 300 نفر میتم.
موږ اوس د کابل په کچه 300 میټر خانان لرو. که چیرته موږ د بیلنګ سیستم هر میاشت کړو، نو موږ ته 600 میټر خانان پکاريږي. د دې 600 کسان لپاره معاش، دفتر او کمپیوټرونه پکاريږي چې د دې تنظیم زیات وخت غواړي. په دې صورت کې بیا حکومت هم مجبور دی چې 100 کیلو واټ په مقابل کې 2.5 افغانۍ واخلي.
دولت مجبور است که 100 کیلو واټ به دون این گروپا بگیره.
خغل امیر احمد د بیلنګ یا میترخانی په برخه کې کورنیو څخه د همکاري غوښتنه کوي. د ټولاندښنو ته په ځواب کې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي: برېښنا شرکت د خلکو لپاره د بیلنګ په سیستم کې د زیاتو اسانتیاو په لټه کې دی.
کله هم د کوم مشترک بل یا پیسې دې بزي او ادعا کوي چې او خنات نه لري، موږ فورم عدم قناعت لرو. هغوی کېدای شي چې هغه فورم ډکي، زموږ هیئت دي، د دوی میکترونه، د دوی د کور مصارف، دا ټول دی اوسنه چې کوي. هر ډول ستونزه چې وي هغه ستونزه ورته حلوي.
په کابل کې د بیلنګ یا میترخانی پر سیستم دا تازه نیوي کې نه دي. له دې وړاندې هم عام افغانان د افغانستان برېښنا شرکت په دې برخه کې په بیغوري تورن کړی دی، خو تازه نیوي کې دا دي چې د افغانستان په برېښنا شرکت غیر مسلکي کسان ګمارل شوي، هغه څه چې د دې شرکت مسؤلین یې ردوي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر کې پوځي هڅو ته اندېښمن دی، خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان هند ته خبرداری ورکړی چې هر تیری ته به یې ځواب ورکړي. عمران خان زیاته کړې چې د کشمیریانو ستونزه له نړیوالو سره شریکه شوې. هند کشمیر ته په وروستیو کې پوځیان استولي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر هند تور پوری کړ چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پوځي هلې ځلې کوي. عمران خان وای د پاکستان پوز د هند له پلانونو سم خبر دی او د هغوی د هرې هڅې په وړاندې چمتو دی. عمران خان پرون د کشمیر پارلمان ته د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپل وینا کې په مظفر آباد کې وویل:
دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے اور اب ہمارے اوپر ہے.
د نړۍ سترګې اوس کشمیر او پاکستان ته دي. دا مسله به څرنګه نړیواله شي؟ زه دلته د دې پارلمان مخې ته مسؤلیت منم. زه به هغه استازی یم چې د کشمیر ژغ به تر ټولې نړۍ ورسوم. د هند او پاکستان ترمنځ لانجه وروسته تر دې زیاته شوه چې نوې ډیلی تیر اونۍ تر خپل واک لاندې کشمیر کې ځانګړی وضعیت لغوه کړ او په زرګونو اضافي پوځیان هلته واستول او هلته د موبایل ټلیفونونه، عادي ټلیفونونه او انټرنیټ بند شوی دی. د هند سر اعظم نریندر مودی ویلی دی چې دا هڅې به نوې ډیلی ته اجازه ورکړي چې د جموں او کشمیر په ایالت کې د ترهګرو او بلتون غوښتونکو پر ضد لاس په کار شي. هند کشمیر لپاره په خپل اساسي قانون کې ځانګړې ماده تیر اونۍ لري کړه. په خوا د هند تر واک لاندې کشمیر خپل خود مختار حکومت درلود. د هند نورو سیمو خلکو په کشمیر کې شتمنۍ نشوای اخیستلی، دولتي دندې نشوای لرلی او په دې سیمه کې د زده کړو اجازه هم نه لرله. عمران خان یو ورځ وروسته تر دې کشمیر ته ولاړ چې اسلام آباد د هند وروستۍ پریکړې په اړه په کشمیر کې د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه.
هند او پاکستان دواړه د کشمیر د ملکیت ادعا کوي او په کشمیر کې د شخړو پر مهال پولیسکونو سره کسان په تیرو څو لسیزو کې وژل شوي دي. هند او پاکستان چې دواړه اټومي وسلې لري له بریتانیا څخه په 1940 کال کې د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته درې ځله په جګړه شوي دي چې دوه ځله د کشمیر پر سر وه. د هند تر واک لاندې کشمیر کې اکثریت د خپلواکۍ پلویان دي او ګڼ کسان یې تر هند دا غوره ګڼي چې له پاکستان سره وي.
دوستانو اوس هم اته نیمې بجې شوې او بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی. ملګرو ملتونو په هغه رپورټونو ژور اندېښنه ښودلې چې وایي په پکتیا کې د یکشنبې په شپه د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال 11 ملکیان وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تر دې مخکې ویلي و چې دغلته یې په اختر کې 11 وسلوال طالبان چې دوی قومندانان دي وژلې دي، خو د پکتیا د ولایتي شورا غړو ویلي چې وژل شوي ملکیان دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد پرون واشنگټن ته ستون شو. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې خلیلزاد د سولې په خبرو کې د راتلونکو پړاوونو لپاره د سلام مشورې لپاره امریکا ته ورغله. په فرا کې چارواکي وایي سکال د غنمو حاصلات د تیر کال په مقایسه په سلو کې ډیر زیات شوي دي. د ایران ولسمشر وایي د فارس خلیج د امنیت لپاره بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نشته. حسن روحانی پرون د خپل هیواد د کابینې غونډې ته په تهران کې دا خبره وکړه. او د تاجکستان د حکومتي او پخوانی قومندان په متحده عربي اماراتو کې ونیول شو. خواجه کریموف د تاجکستان په 5 کلنه جګړه کې د حکومتي ځواکونو قومندانو چې په خپل هیواد کې په وشلو لوټمارۍ برمتنیونې او یو شمېر نورو جرمونو تورن دي. دوستان تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله وګورئ. مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، دا خبرونه ورسته ریپورت راخلو. دا نورستان د مرکز پارون اوسیدونکو وایي پخا د ژوند ډیرو لمړنوي اسانتیا او هم به برخه وقپتي رسو کلونو کې په ولایت کې د رغونې او آبادی شارو د پارون رنگ خکولې کړي ورسره به لابلې اسانتیا به خلکو ته پیدا شي. دوی وی په دې پرمختګ خوشاله دي. خپل مرکزی حکومت دغه ورسته پاتې ولایت ته نور په ملرنه مغواړي څو ورته سانتیاوي زیات شي. په موضوع بدر هولان وری ریپورت وورو ورپسې د بشري او اساسي حقوقو خبرونه او پاغه پسې ژوند په شیبو کې خبري.
د نورستان مرکز پارون سیدونکو وای په خوای په ولایت کې کوم وداني نه و موجود. دولتي ادارو ته داسې کورونه په کرای نیول شوی و چې په هیڅ ډول د وسیدو ورنوو. سرکې تنګ او پنشت حسابو د لوی لارې په اوږدو کې پلونه نو د روغتیا، تعلیم او د ژوند په هر برخه کې ډېرې ستونزې درلودې. محمد اساق سیرت او محمد الله ازادي رادیو ته ویل
غریبانو وروره جامه خرابه، زندگی خرابه، پړنه اسکنه ټول خرابه. پیادل بدیز نشپې به مونږ کونړ د جوتو له چالو کا روزي 15 ورځې پیاده مزل به کوم بدلو. تعلیم کې چې مونږ مختلاله او سرکونه برابر شو، موټر خاوندان شو، مو سوټو ریاستونه جوړ شوې دي، مکتبونه جوړ شوې دي.
نو مکتبونه وو، نو مدارس مدرسې وو، او نو سرکونه وو، هیڅ هم نو. کلیوالي ژوند یا د خلکو باندې ته بتلو دا ژوند خلاتونو سره مخامخ وو. کله چې مریضان پیدا شو کټ کې بدا کول او تقریبا د پیژ نیم لار پورې ننګلام پورې موږ په پام د سی پشا او په کټونو بولو لغینو اخواته بیا موټر او د مشکلاتونو سره مخامخ وو. او سرکونه جوړ دي، مکتبونه فعال شو، مدرسې فعال شو، جماعتونه فعال شو، او خسته خار دي، خپل تجارت ادا شو، دکانداري باندې ادا شو.
خزي هم ل روان حالت یو څه خوخ ښکاری. شازیه وای
بازار نو، دکانونه نو، کلینیکونه نو، او تعلیم کچم ډیر رسپات. مثلا جماعتونه کې به الکان درسونه ول، جنکی درسونه به هم نو ول، ټلیفونونه هم موجود نو. ریاستونه په کرایه کورونه باندې، مثلا ولایت مقام هم په کرایه کور کې، ډیر مشکلات سره مخامخ. الحمدلله ډیر تغیرات راغله. مثلا پول چکنه جوړ شوې، سرکونه دی ورس کې چې اصل نجات موټر راځي تک وراته کوي، ډیر په اسانی سره مونږ دې جنہ کونه د جلابات ته لیشو بیر درا درا شو. تعلیم په برخه کې خزینه استادان هم موجود دي، اوس جنکه هم مکتبونو ته راځي.
خلق وای ک څه هم چې په تیرو شپږو کالو کې د نورستان آبادی او رغونې ته زیاته پاملرنه شوی، خو له مرکزی حکومت د نور مرستې او پاملرنې غوښتنه هم کوي چې څو یاد ولایت د نور ولایتونو په شان پر مختګ وکړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په یو ځانګړي مرکه کې آزادی راډیو ته ویل د دولت مشرتابه ورسره د نورستان د آبادولو پوره ژمنه کړې ده.
د جناب ولسمشر او د هغوی د کابینې په توجه به نورستان د انکشاف داسې مسیر طی کوي چې بې مثاله به وي. څنګه چې د دارالامان د کمپلیکس د افتتاح په وخت کې جناب ما بولسمه شروع فرمایل چې نورستان مرکز پارون به د سې او خار جوړو چې همسایگان ور باندې رش کوکي.
خلک وایي ک مرکزی حکومت په خپل کړو ژمنو عمل وکړي نو نورستان به آباد شي، چې ورتبه د کورنۍ و